ساعت ده مازدیګر څلور بجې سوی د ازادي راډیو اوریدونکو ستړي مسې د ازادي راډیو د دې ساعت خپرونه تر پنځو بجو ده. نن د شنبې ورځ ده، د سمبولیت لسمه نیټه ده، د سپتمبر د میاشتې له نهمې سره برابره ده. د ازادي راډیو په دا یو ساعت خپرونه کې به تاسې خبري مطالبه اروئ. په پیل کې خبرونه لرم. فریبا ظاهر د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کوي.
فاسر کده مهمو خبرونه سرته کې د کابل ګرنیزون په دغه شار کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایی ډزې د اندېښنې وړ نه بولي او وایي تر اوسه د کومې ځانګړې پېښې راپور نه دی رسېدلی او د ښار وضعیت آرام دی. د بغلان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د تېر کال په تلاد څو برابره ډېر سوی دی. او د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي چې په تېرو 15 ورځو کې نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلادېش ته تښتېدلي دي. د خبرونو تفصیل د کابل ګرنیزون په دغه شار کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایی ډزې د اندېښنې وړ نه بولي او وایي تر اوسه د کومې ځانګړې پېښې راپور نه دی ورته رسېدلی. تر دې وړاندې د کابل اوسېدونکو اندېښنه ښودلې وه چې د احمد شاه مسعود پلویان د نوموړي د 14 تلین په مناسبت په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او په هوایي ډزو او د ترافیکو پر مخ خنډونو جوړولو سره د خلکو د ازار سبب سوي دي. خو د کابل ګرنیزون د قمندانۍ سرپرست جنرال افضل امان ازادي راډیو ته وویل
اصلا همی یک فایده دو فایده که از طرف یک تعداد افراد غیر مسئول
دیوی یو دوه دزی چی ده غیر مسئول و کسان و لخواه ده هم دوغ موتر و کاروانون و پترس که وسوی حقه درسنی و لخواه لوی سوی چی گوه که ده خلکو ده ازار سبب سوی دی. زده ده کابل پشار که وگر زیادم هیت کما خاص پیش نده سوی وضعیت نرمال دی، ترافیک ده خلکو پر مخلاص دی او هیت دندشنی وار خبران نسته. نن د سپتمبر 9 د احمد شاه مسعود وژنې 14 تلین په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې ولمنځل سو. په دې مراسمو کې ګڼو حکومتي چارواکو او پخوانیو جهادي مشرانو ګډون کړی و. احمد شاه مسعود په 2001 میلادي کال کې د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د تخار ولایت په خواجه بهاودین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې ووژل سو. د بغلان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د تیر کال په پرتله څو برابره ډېر سوی دی. د بغلان د امنیت قمندانۍ د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر نن ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د دغه ولایت په بیلابیلو سیمو کې 340 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوی و، خو سږ کال نږدې 850 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوی دی.
این سال متاسفانه که 849 هکتار زمین
دی وی لبد مرغ سش کال په 8.3 هکتار زمکه کې کوکنار کرل سوی چې د ملګرو ملتونو د اروند ادارې د سروې لمخې دغه کوکنار د بغلان په 15 ولسوالیو کې کرل سوی دی. موږ پلان درلود چې دغه کښتونه لمنځه یوسو، خو زموږ امنیتي ځواکونو په جګړه بوخت سول او لبد مرغ د کوکنارو کښت ډیر سو.
د شتابلانی نو قرار داشتن کښت کمی بالا رفت.
د بغلان چارواکي وایي له کابل څخه د دغه ستونزې د هواري لپاره د مرستې غوښتنه کړې ده. دغه چارواکي زیاتوي تر ډېره کوکنار د بغلان په هغو سیمو کې کرل سوي چې د حکومت په کنټرول کې نه دي. شپږتنه افغان امنیتي ځواکونه هغه مهال د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وژل سوي چې وسلوالو طالبانو یې پر پوستې برید وکړ. د بادغیس والي محمد انور اساقزي ازادي راډیو ته وویل چې دا برید تېره ورځ د ګلچین سیمې پر امنیتي پوسته سوی دی. د بادغیس چارواکي وایي په دې برید کې دوه نور پولیس ټپیان سوي دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. دا تر دې مهاله د افغانستان مهم خبرونه اوس هم څو نړیوال خبرونه لرو. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي چې په تېرو 15 ورځو کې چې د برما یا میانمار په راخین ولایت کې تاوتریخوالی پیل سوی، نږدې 300,000 روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلادېش ته تښتېدلي دي. چارواکي وایي ملګرو ملتونو په ځینو کلیو او سیمو کې چې وړاندې خیریه موسسې نه وې ورته رسېدلې، د روهینګیا نور مسلمانان هم موندلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ سازمان یوه ویان جوزف تریپورا ویلی چې د اگست 15 نیټې راهیسې شاوخوا 290,000 روهینګیا مسلمانان بنګلادېش ته رسېدلي دي. دغه شمېره په یوه ورځ کې 40,000 نور لوړه سوه. ډېری روهینګیا مسلمانان له برما یا میانمار څخه بنګلادېش ته پلی یا په کښتیو کې رسېدلي دي. دغه کډوال ادعا کوي چې د برما امنیتي ځواکونو او بودایانو د دوی کلي سوځولې دي. د برما حکومت وایي امنیتي ځواکونو د تېرې میاشتې هغو بریدونو په اړه غبرګون ښودلی چې د روهینګیا یاغیانو لخوا د پولیسو پر امنیتي پوستو وسول. د سوریه پاوز او د او متحدینو د روزور شرط نشته د تیلو یو بډای سیمه له اسلامي دولت دلی ونیولا. د سوریه دولتي تلویزیون په راپور کې ویل شوی چې د سیمه نن نیول شوی ده. د سیمه د دایروزور جنوب ته پیوا دشت کې موقعیت لري. حکومت یې ځواکونه د غراز له دایروزور څخه المیادین شرط غزیدلې لوی لارې ځینې برخې هم تر خپل کنټرول لاندې راوستي دي. د سوریه ځواکونو او ایراني ملاتړو یې د رواني اونۍ په اوږدو کې دایروزور ته ورسېدل او په دغه ښار کې د داعش وسلوالو لخوا د حکومت تر کنټرول لاندې سیمو نږدې درې کلنه کلابندي ماته کړه. حکومتي ځواکونه هڅه کوي دغه ښار ته نږدې هغه پوځي اډې ته ورسېږي چې لا تر اوسه د اسلامي دولت ډلې یا داعش تر محاصرې لاندې ده. او وروسته له هغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم طوفان څه باندې شل تنه ووژل، د دغه طوفان یوه بله د پنځمې کټګورۍ څپه تېره ورځ ناوخته پیل سوه. دغه نوې څپه چې په ساعت کې د 250 کیلومتره سرعت باد ورسره ملګری دی، د جنوبي فلوریدا په لور روان دی. دا په 16 کې لومړی ځل دی چې په دې شدت طوفان په کیوبا ځپي. د فلوریدا مشر ریکس کارت د جنوبي فلوریدا پر اوسیدونکو ژغ کړی چې ژر تر ژره له سیمې څخه ووځي. د خبرونو پای
دا ازادي رادیو د مازیګر څلور بجې او شپږ دقیقې سوې. تاسو به از مشتاق خبرونه تر پنځو بجو اروئ. د ازادي رادیو دوستانو په دغه اوستیو څو دقیقو کې به واورئ چې نن په کابل ښار کې د احمد شاه مسعود یو شمېر پلویانو ډزې وکړې او د ښار فضا یې د یوې شېبې لپاره بیا د بارودو لبویا ډکه کړه. د کابل شاریان وایي
دا هیڅ لازمه نه ده، نه شرعي او نه اسلامي نه افغاني. که چیرې د لمانځي وروره په جمعتو کې د کینې ختمونه دي او کې دعا دي ورته کوي په دې شکل.
په یو رپورټ کې په دې خبرونه کې واوري چې د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي د تهاجمي عملیاتو له امله امنیت ښه شوی دی، خو موږ له یو پوځي کتونکو سره خبرې کړې دي.
تیر وژل او یا لږ وژل د جنګ سرنوشت نسته انکول.
په دې خبرونه کې به په ولایتي رپورټونو کې له کندوز واروي چې چارواکو د موټرو پر تورو شیشو بندیز لګولی او د موټرو د شیشو پاکولو کمپاین پیل کړی، خو خلک څه وایي؟
موږ هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي، چې دا ورځې تورو شیشې پاکې شي او دا ورځې بعد بیرته متوقف شي.
د ازادي راډیو دوستانو د خبرونه مو تر پنځو بجو ته خود ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د ماشام تر وو بجو پوری وي او د ماشام په وو بجو بیا د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه پیلوي. نو که وخت لري په دغه موج باندې را سره اوسئ، زموږ خبرونه به واوري او بیا به آشنا راډیو خبرونه پیلوي. په دې پروګرام کې وروسته دوه اونیس پروګرامونه لرو، حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره پروګرام نوی فکر. د خبرونه اول رپورټ مو نن پر دې دی چې په کابل کې د احمد شاه مسعود یو شمېر پلویانو نن ډزې وکړې په شار کې هوایي ډزې وکړې. نن په افغانستان کې رخصتي اعلان شوې او امنیتي چارواکو له خلکو غوښتنه کړې وه چې قرار دی ووسی او پر اجازه دی ورکړي چې د احمد شاه مسعود د ترور د 14 کال په مناسبت رسمي مراسم په آرامۍ ترسره شي. د ازادي راډیو خبريال واصل وصال له کابل په دې اړه رپورت لري.
دا په کابل ښار کې د شهیدونه یو د احمد شاه مسعود د ترور د 14 تلین د منځنۍ ورځې په مناسبت د هوایي ډزو اوازونه دي. د نوموړي پلویان په موټر او موټرسایکلونو د کابل ښار په سړکونو ګرځي او یو شمېر چې له وسلو سره دي هوایي ډزې کوي. د حالت د یو شمېر کابل ښاریانو اندېښنې راپارولي او له حکومت یې د مخنیوي غوښتنه کوي. دوی وایي د شهیدونه باید په داسې ډول ون منزل شي چې نورو خلکو ته د مزاحمت او د دوی د زورونې لامل نشي.
خپل تاسو شهیدان د سنې وملی ده چې دا هیڅ لازمه نه ده، نه شرعي او نه اسلامي نه افغاني. که چیرې د لمانځي وروره په جمعتو کې د کینې ختمونه دي او کې دعا دي ورته کوي،
هغه سیلاره دوی غوره کړي چې واقعا د دې ملت نور وګړي هم د دوی ته هغه متقابل احترام ورکړي.
امنیتي مسولینو په کابل او ولایتونو کې د شهیدونو د منزلو په مناسبت د کلک امنیتي تدابیر او خودسرۍ او د مخنیوي خبره کړې وه. بلخوا د حکومت د اجرایه ریاست عبدالله عبدالله په ګډون یو شمیر نورو حکومتي او غیر حکومتي مشرانو د احمد شاه مسعود له پلویانو غوښتي چې دغه ورځ په داسې ډول ونمانځي چې نورو خلکو ته د مزاحمت او ځورونې لامل نشي. د کابل ګارنیزون سرپرست جنرال افضلمان د کلکو امنیتي تدابیرو تر څنګ د هغو کسانو په وړاندې هم د جدي اقداماتو خبره کوي چې د شهید اونۍ په مناسبت ډزې او نورې غیر قانوني کړنې ترسره کوي. دی وایي موږ له پرون راهیسې جدي امنیتي تدابیر نیولي. په کومو سیمو کې چې ډزې شوې په ځانګړي ډول د مقاومت منار او د مزنګ سیمه کې زه هلته لاړم او له دوی سره مې خبرې وکړې او دا ګواښم هغوی ته وشو چې ډزې کول غیر قانوني دي او تاسو یې مخنیوی وکړئ. د شهیدونۍ هر کال د سنبلې له 13 نیټې څخه د حکومت او عامو خلکو لخوا د یو لړ مراسمو په ترڅ کې نمانځل کیږي. دغه نیټه د پخواني جهادي قومندان احمد شاه مسعود د ترور له ورځې سره برابره ده.
احمد شاه مسعود له 1902 تر 1906 میلادي کاله د افغانستان د ملي دفاع وزیر وو. هغه د مرګ په وخت 48 کلن و. احمد شاه مسعود د 2001 میلادي کال د سپتمبر میاشتې په 9 نیټه د تخار ولایت په خواجه بهاوالدین ولسوالۍ کې په بمی چاودنه کې ووژل سو. د نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یوه رپورټ کې ویلي چې پر احمد شاه مسعود حمله داسې دوه کسانو کړې وه چې غالبا په خټه عرب وو او د القاعده شبکې غړي وو او ځانونه یې خبریالان معرفي کړي وو. احمد شاه مسعود د ډګروال دوست محمد خان زوی وو. د 1902 هجري لمریز کال د سنبلې په 11 نیټه د پنجشیر په جنګلک سیمه کې زیږیدلی وو. د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د افغانستان د اساسي قانون د تصویب لوی جرګې احمد شاه مسعود ته د ملي اتل لقب ورکړ. لنن څخه دوی ورځې وروسته د دوشنبه په ورځ د سپتمبر 11 نیټه ده او دا د امریکا په متحدو ایالاتو باندې د القاعده شبکې د تروریستي حملو 14 کلیزه سره برابر ده. د ازادي راډیو به پر دې هم رپورټونه لري چې د سپتمبر تر 11 وروسته تحولاتو د افغانستان پر وضعیت څومره اغیز درلود او د نړۍ وضعیت څومره بدل کړ. نو که تاسې علاقمند یاستئ ازادي راډیو اوروئ او په ځانګړي ډول زموږ ویب پاڼه ګوري پر دغه مناسبت په هم ازادي راډیو ځانګړي رپورټونه خپروي. زموږ د راډیو د ویب پاڼې ادرس دی www.azadiradio.com.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایاند جنرال دولت وزیرین نه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونو تهاجمي عملیات زیات کړي دي او لدی عمله په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې حمله کم شوې دي او امنیتي وضعیت هم ښه شوی دی. د ازادي راډیو خبريال خان محمد سند له جنرال وزیري سره خبرې کړې دي او پر اساس یې رپورت لري.
د دغه وزارت ویان دولت وزیری د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل لشوخوا دوه ونی ورا په دې خوا په هیواد کې د دښمن خوځښتونه کم شوي او امنیتی وضعیت هم قناعت بخون کړي. خاغلی وزیری وویل د افغان امنیتی ځواکونو هوایی بریدونو په ټول هیواد کې دښمن ته درانه تلفات اړولې دي.
بودمی روزای اخر تقریبا 20 روز 15 روز میشن که تحرکای دشمن کم شدن تلفات
دیوای کابو 15-40 روزی کیگی چه ده دخمن خوزخت کم شوه دیر تلفات وروختی او زمانگ زوکون پا جرت سر پرمخزی هوایی او تعروزی حمله مزیتی شوی دی. هرش پا دو دریش پنی عملیات تر سرکو او سربیر پرده ده امریکا ده نوی استراتیجه لیلانه دو روستا ده دخمن مرال کم زوره شوه او ده مات پا حال کده. خاغلی وزیری وای په هغه ولایتونو لکه هلمند، فاریاب، سرپل، بدخشان، بغلان، کندوز، پکتیکا، غزنی، ننګرهار او نورستان کې چې د مخالفینو ګواښونه موجود وو عملیات روان دي. د دفاع وزارت د معلوماتو له مخې په روانو عملیاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات هم کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې پخوا تر دې د مخالفینو د پراخو بریدونو په نتیجه کې د هیواد یو شمیر ولسوالۍ لکه د غور ولایت تیوره، د پکتیا جانیخیل، د بغلان تالو برفک او د فاریاب غورماچ د وسلوالو مخالفینو لاسته ورغلي وې. په ورته وخت کې د فرانسې خبری اژانس ویلي و چې د هلمند ولایت له 14 ولسوالیو نه 12 د مخالفینو په واک کې دي. ځینې پوځي کارپوهان وایي تر اوسه د هیواد په امنیتي وضعیت کې کوم بدلون نه دی راغلی او د دغه بدلون لپاره باید ډیر کارونه ترسره شي. د دغه کارپوهانو لډلې باري عارض ازادي راډیو ته وویل
کم مرګ او مرګ چې اوس روان دي یا داسې ادعا کېږي چې ډېر مو وژل ډېر وژل او یا لږ وژل د جنگ سرنوشت نستین کول.
ښاغلی عارض وایي حکومت باید په هیواد کې د امنیت د ټینګښت او د وسلوالو مخالفینو د بریدونو د کمولو لپاره د افغان ځواکونو روزنې، تجهیزات او د استخباراتي کارونو پراختیا ته ډېر پام وکړي.
اوس ورځو کندوز ته. له کندوز د ازادي راډیو خبریال په خپل رپورت کې وایي چې د کندوز شهر د امنیت ښه کولو لپاره چارواکو پریکړه کړې چې تر دې وروسته به موټرو ته اجازه نه ورکوي چې پر خپلو شیشو باندې د خپلو خلکو ته به او چارواکو ته به اجازه نه ورکوي چې د خپلو موټرو پر شیشو باندې تور فلم ونښلوي. اجمل آریان رپورت لري.
په کندوز کې د امنیتي وضعیت د لا ښه والي همدارنګه په ښار کې د جنایي جرمونو د مخنیوي په هدف د پولیسو لخوا د موټرو د تورو ښیښو پاکولو کمپاین له دوه ورځو راهیسې جریان لري او تر اوسه پورې د لسګونو موټرو تورې ښیښې سپینې کړې دي. د کندز د امنیت قمندانې د جنایي جرمونو پر وړاندې د مبارزې عمومي مدیر سمنوال وایسدین تلاش له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې د ولایت مقام د پوځي کمیسون د لارښوونې له مخې او د دې ولایت د خلکو د پرله پسې شکایتونو پر اساس دوی د کندز په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرو د ښیښو د پاکولو کمپاین پیل کړی دی.
ما با اساس پلان مشخص بوده ایدات جناب قمندان صاحب هدایت و فیصله شورای نظامی و
موږ د کندز په ښار کې د تورو ښیښو لرونکو موټرونو پر وړاندې د ښیښو پاکولو کمپاین پیل کړی او په دې پروسه کې موږ هوډ کړی ټول هغه موټر چې تورې ښیښې لري سپینې کړو که هغه پوځي او یا شخصي موټرونه وي. موږ له ټولو موټرونو څخه تورې ښیښې پاکوو څو په ښار کې د غیر مسؤلو وسلوالو او تر څنګ د جنایي جرمونو او غیر اخلاقي کارونو مخه ونیول
شي.
د ښاغلي تلاش په وینا چې له دوه ورځو راهیسې په دغه ښار کې د څه باندې سلو موټرو تورې ښیښې د پولیسو لخوا سپینې شوي دي چې په دې شمېر کې دولتي او ملکي موټرونه شامل دي. نوموړي زیاته کړه دغه بهیر به تر نامعلومه وخته پورې د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې دوام ولري. په ورته وخت کې د کندز ګڼ شمېر اوسېدونکي د پولیسو دغه کار ستایي او ملاتړیې کوي. همدارز له پولیسو څخه غواړي چې دغه بهیر پر ټولو خلکو یو شان پلی کړي او له خلکو سره د مور او میرې چلند ونه کړي. د کندز ښار یو تن اوسېدونکي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا خو سمه ده چې د شیشو کمپاین شروع شوه د تورې شیشې د موټرو ناپاکۍ، خو موږ هیله دا ده چې دا کارونه نمایشي نه وي چې دوه ورځې تورې شیشې پاکې شي او دوه ورځې بعد بیرته متوقف شي یا په غریبانانو باندې دا پروسه تطبیق شي او هغه څوک چې زورواکي دي هغوی ته نپات شي. دا اوس هم یو تعداد دولتي چارواکي د تورو شیشو په موټرو کې ګرځي، تنه په کندوز کې نه، په مرکز کې، په نورو ولایتو کې. دا پروسه باید هم شي. دا لومړی ځل نه ده، د دې نه 2000 د پې مخکې دغسې پروسې شروع شوې دي. د شیشو د پاکولو دوه ورځې نمایشي کار شوه، په دریم ورځ باندې بیرته درېدلې. باید دولت هر کار چې کوي جدي اقدام وکړي.
خو د کندز د امنیت قمندانۍ چارواکي بیا خلکو ته ډاډ ورکوي چې دغه پروسه په دې ولایت کې پر دولتي او ملکي موټرو یو شان پلی کیږي. بل خو د دغه ولایت اوسیدونکو هم د پولیسو له دغه کار څخه ملاتړ کوي او زیاتوي چې له تورو ښیښو لرونکو موټرو څخه زورواکي، خپل سری وسلوال او مافیایي بانډونه هر ډول ګټه اخیستی شي او له امنیتي ارګانونو غواړي چې دغه پروسه په جدي توګه په دغه ښار کې تطبیق کړي څو په دغه ولایت کې د هر ډول جرمونو او جنایتونو مخه ونیول شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله مسله راخلو. د امریکا متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو له سازمان څخه غوښتنه کړې ده چې پر شمالي کوریا د بندیزونو زیات کړي. په دې بندیزونو کې دا هم شاملېږي چې د شمالي کوریا د نساجیو پر د تولید پر صادراتو د بندیز ولګول سي او په بهر کې د شمالي کوریا د کارګرانو د استخدام بهیر وځنډول سي او د هغوی معاشونه دي قطسی. سالی محمد سالی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا ماموریت ویلي چې غواړي امنیت شورا دغه پیشنهاد سوي پریکړه لیک ته د راتلونکي دوشنبه په ورځ رای ورکړي. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې دغه پریکړه لیک به شمالي کوریا ته د تیلو پر وارداتو تحریم وضع کړي، دغه هیواد به نسي کولی خپل منسوجات نورو هیوادونو ته صادر کړي او له دغه هیواد بهر د شمالي کوریا د کارګرو پر ګمارنې هم بندیز لګوي. تر ډیره دغه کارګر د روسیې او چین لخوا ګمارل کیږي. د راپورونو له مخې دغه پریکړه لیک به دغه راز د شمالي کوریا د رهبر کیم جونګ اون شتمنی هم کنګل کوي او پر سفر به یې هم بندیز لګول کیږي. امریکایي چارواکي وایي د شمالي کوریا په وړاندې د سختو بندیزونو غوښتنه لري څو پر دغه هیواد فشارونه زیات سي او دا مسأله پینګ یانګ مجبور کړي چې مذاکرو ته غاړه کښیږدي. د دغو بندیزونو عمده هدف دا شول سوی چې د شمالي کوریا اچمي او د میزایلو ازموینې پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو ډیپلوماتان وایي د امریکا لخوا وروستي پیشنهادونه د شمالي کوریا په وړاندې تر ټولو شدید بندیزونه په پام کې لري او په داسې حال کې ملګرو ملتونو ته وړاندې کیږي چې شمالي کوریا تیره یکشنبه خپل تر ټولو ستر او شپږم اټومي بم و ازمایه. د شمالي کوریا متحد هیواد چین او د هغه ګاونډي هیواد روسیې پر شمالي کوریا د نورو بندیزونو له مسالې سره مخالفت څرګند کړی دی، خو بیا هم دغه دواړه هیوادونه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې استازي لري چې تیره اونۍ پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په باب په بحثونو کې برخه درلودله. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تیره اونۍ وویل چې بندیزونه په یوازې سر نسی کولی په کوریا ټاپو وزمه کې روان کړکیچ حل کړي. پیکینګ او مسکو دواړو د دې ستونزې د پای ته رسېدو لپاره د مذاکرو او د ډیپلوماتیک حل غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون وویل دا به تر وخت مخکې وي چې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په اړه د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې رایه چونه وسی.
موږ د شمالي کوریا د رهبرۍ دا پارونکي اقدامات چې د بالستیک توغندي ازموینه یې وکړه غندو. دوی داسې اټومي وسلې چولي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له پریکړه لیک څخه سرغړونه کوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون له خپل فرانسوي سیال سره تر کتنې وروسته په مسکو کې یو کنفرانس ته وویل په امنیت شورا کې پر شمالي کوریا د تازه بندیزونو په اړه کار روان دی، خو د ټینګار وکړ چې دا تر وخت مخکې ده چې د نتیجو په اړه یې وړاندوینه وسی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
غواړی چې ازادي رادیو پر انټرنیټ پیدا کړئ نو تر ټولو اسانه لارې دا چې تاسو موږ په پاڼه ته ورسئ azadiradio.com. په دغه پاڼه باندې بیا د ازادي رادیو د فیسبوک او د ټویټر ادرسونه دواړه سته. د ازادي رادیو دوستانو، د کرکټ په ارتباط یو خبر لرم. د پاکستان پیژندل سوی کرکټر شاهد افریدی پرون اعلان وکړ چې په افغانستان کې د کرکټ په ټي 20 شپږیزه تورنمنت کې ګډون نسی کولای. افریدی پرون په ټویټر ولیکل چې د بیړنۍ کورنۍ مسلې له امله دا پریکړه کړې ده. له شاهد افریدی غوښتنه سوې وه چې په دې تورنمنت کې چې د رواني دوشنبه په ورځ په کابل کې په افغانستان کې جوړیږي، د مسلم یار سپینغر پرانګان د کرکټ لوبډلې کپتانی وکړي. خو افریدی پرون ماښام پر ټویټر ولیکل کله زه د افغانستان د حکومت او د کرکټ بورډ او د سپینغر پلانګانو مننه کوم چې بلنه یې راکړې، خو ماته مهمه کورنۍ مسله پیښه سوې ده. شاهد افریدی پر ټویټر لیکلی چې د کرکټ په مرسته د سولې او د ولسونو د یووالي لپاره د هڅو ملاتړ کوي او هیله لري چې په راتلونکي کې به په افغانستان کې په ورته لوبو کې برخه واخلي. شاهد افریدی ویلي زه چې هر ځای ځم د پاکستان استازیتوب کوم. شاهد افریدی مخکې د افغانستان د کرکټ بورډ بلنه منلې وه چې افغانستان ته ولاړ شي، خو د هندوستان ټایمز په حواله د پاکستان کرکټ بورډ د دغه مسلې څخه خوابدای سوی وو. د افغانستان کرکټ بورډ پر ټویټر خبر ورکړی چې اوس د سپینغر مسلم یار پلانګانو ټیم د کوچ یا د هغوی د روزنې لپاره د جنوبي افریقا کرکټر هرشل ګیبس افغانستان ته راغلی دی او دا کار به هغه پر مخ بوزي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
دا ازادي رادیو د ورسته دوه پروګرامونو لرو اوریدونکو. په دغو دواړو پروګرامونو کې تاسو پر مختلف موضوعاتو خبري او حقیقت صدای او د ځوانانو لپاره ځانګړی پروګرام چې نوې فکر هم ورتویل کیږي. او دونکو زما همکار اسمت ساروان هر اونۍ د نړۍ مطبوعات ګوري، اخبارونه ګوري، ورځپاڼې او مجلې لولي او د هغوی څخه په زړه پورې مطالب چې دی فکر کوي چې ستاسو لپاره به هم په زړه پورې وي او نوي به وي او شاید تاسو به نو په خبر راغونډوي. نو وګورو چې د نن ورځې لپاره یې څه مطلب غوره کړی دی.
پاناسونیک کمپنی به د جرمنی د برلین په آی اف ای نندارتون کې و اویا انچ تلویزیون ننداره ته وړاندې کړي. د کمپنی ویلي چې د خپلو او ال ای ډی ای زائد سل تلویزیونونو د جوړولو لړۍ پراخوي او و اویا انچ ماډل ورزیاتوي. آزردمه ال جی تر ټولو زیات او ال ای ډی تلویزیونونه جوړوي، خو پاناسونیک غواړي چې له ال جی سره په دې برخه کې سیالي وکوي. د پاناسونیک نوی تلویزیون سربیره پر دی چې ایچ ډی دی، د ایچ ډی آر په ټیکنالوژۍ هم سمبال دی چې د رنګونو له کنټراست او له یو بل سره د رنګونو له سمون خوړلو سره مرسته کوي. پاناسونیک په خپل د نوي تلویزیون کې ژغ یا ساوند ته ځانګړی پام کړی دی. هر لاؤډ سپیکر یې اویا واټه دی.
زما په شخصي نظر خو دا کار صحیح نه ده، ځکه ماشومانو باندې پکار ده چې د یعنی درس ویل شي، په هغوی باندې داسې پانګه واچول شي چې د هغوی هم په درد وخوري او په راتلونکي کې خپل د کور کورنۍ لپاره هم یو توخه جوړ شي چې د هغوی هم په درد وخوري او خپل هم په درد.
باید دغه زموږ د افغانستان له ماشومانو سره ښه چلن وسي او تعلیم پی وکړو او تربیه ورته زده کړو او شاخه کارونه او درانه کارونه موږ نه پی وکړو. زموږ د افغانستان آینده دغه او د افغانستان آینده به دغه واړو ماشومان جوړوي، او خدای دې وکړي چې هر سړی هر پلار مور هر ورور مشر ورور خپل اولاد خپل زوی او خپل ورور ښه تربیه او ښه تعلیم پی وکړي.
دا شغه کورنه د کوچنیانو لپاره د خو ناروا کار ده، خو بعض کورنۍ داسې دي چې یو زوی لري یا یو کس لري چې دا کار باید وکړي.
د ازادي راډیو اوریدونکو، مخکې تر دې چې په څلور نیمو بجو د خبرونو لنډیز درته وړاندې کړو، څو دقیقې وخت لرو هم دا اوس زموږ همکار محمد حدیث پردیس چې د افغانستان د لوی جرګې خیمې ته تللی و او هلته رسمي مراسم چې د شهید دونی او د احمد شاه مسعود د ترور په مناسبت د ځانګړو مراسمو کتنې کوله. زموږ سره یو ځای سو او دغه مراسم او څخه رپورت برابر کړی دی چې دا اوس راورسید. په دغه مراسم کې نن د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس عبدالله، د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او یو شمیر نورو پیژندل شویو سیاسي مشرانو خبرې کړې دي. نو د حدیث پردیس رپورت په سره واورو.
د شهیدانو د ونی او د احمد شاه مسعود د ترور د شپاړسم تلین د نمانځنې په مناسبت غونډه کې یو شمیر افغان سیاسي مشرانو د خپلو ویناو پر مهال پر ملي یووالي ټینګار وکړ. د غونډه د شنبې په ورځ په کابل کې د لوی جرګې په خیمه کې جوړه شوې وه. غونډې ته د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په استول شوي پیغام کې په ملي یووالي ټینګار شوی و. په پیغام کې همداشان راغلي و هغوی چې د افغانانو ترمنځ نفاق ته لمن وهي د شهیدانو افغانستان د ارمانونو ضد دي. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم د روانو کړکیچونو حالاتو د کابو کېدو په هدف د ملي یووالي ټینګښت تر ټولو مهم وبللو.
چیزی که میتونه افغانستان نجات بده یک روحیه و
وی هغه څه چې کولای شي افغانستان وژغوري داسې ملي او اسلامي روحیه ده چې د هیواد هر برخه مخپله وګڼو او د هرې سیمې خلک مو خپل وګڼو.
هر ګوشه افغانستان باشه از خود بدانیم.
سکل په کابل او نورو ولایتونو کې د شهیدانو ونې د ملي وفاق تر نامه لاندې منځل کیږي چې هدف یې ولسته د یووالي او یو بل ته د متقابل درناوي پیغام رسول خودل شوې دي. د سولې د عالی شورا رئیس کریم خلیلی بیا په خپلو خبرو کې وویل ولس په خپلو کې ستونزه نه لري، خو یو شمیر سیاسینو د قلم خاوندانو او عالمانو ولسته ستونزې جوړې کړي.
هرگز بین مردم افغانستان اختلاف وجود نداره، متاسفانه باید
دوی د افغانستان د خلکو ترمنځ اختلاف نشته. له بده مرغه باید وایم چې سیاسيونو په هر شکل چې کولای شوي حداقل د ځان لپاره له زینو منفي احساساتو څخه استفاده کړي ده. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف په خبرو کې د ولس ترمنځ د یووالي پر موضوع ټینګار وشو. خغلی سیاف ویل هغوی چې ژبه او قوم د نفاق وسیله ګرځوي خیانت کوي.
دوست داشتن زبان گناه نیست، دوست داشتن قوم گناه نیست. خیر خوب واضح هم
دیوی د ژب او قوم خو خیدل جرم نه دی، پدې باید ټول واضح پوښی چې دغه مسله تبی ده. خو قوم او ژب د نفاق وسیله ګرځول ګناه چې ان جنایت دی.
زبان د وسیله تفریقه گشتاندن جنایت است.
د شهیدانو د ونی د منځن پر مهال ویناوال یو ځل بیا پر طالبانو غږ وکړ چې افغان وژنه بس کړي او د سولې له بهیر سره یو ځای شي. د سولې د عالي شورا رئیس کریم خلیلی وویل که څه هم ملي ارزښتونه به د سولې قرباني نشي، خو سوله په دې معنا هم نشي کېدای چې د جګړې یو لوری د بل لوري تسلیمي وغواړي.
دا ازادي رادیو دا اوریدونکو وروسته دوه پروګرامونه لروم، حقیقت څه دی او د ځوانانو لپاره ځانګړی ونیس پروګرام ځوان فکر. که تاسي انټرنیټ لرئ او ورتلای سئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ، هلته به یو ډېر په زړه پورې رپورټ وګورئ. یوه میرمنه چې فکر کوي چې خاوند چې مړ سوی دی بېرته راژوندی سوی او روح یې د یوه خوسي په بدن کې ننوتې ده. تاسي که علاقه لرئ نو ورسئ وګورئ. دا ازادي راډیو دوه پاڼې درسته آزادی رادیو ټکی کام. اوس به فریبا ظاهر د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي.
د کابل ګرنیزون په دغه ښار کې د احمد شاه مسعود د پلویانو لخوا هوایي ډزې د اندېښنې وړ نه بولي. هوایي تر اوسه د کومې ځانګړې پېښې راپور نه دی ورته رسېدلی. تر دې وړاندې د کابل اوسېدونکو اندېښنه ښودلې وه چې نن د احمد شاه مسعود پلویانو د نوموړي د شپاړسم تلین په مناسبت په کابل کې لارو کوڅو ته راوتلي او په هوایي ډزو او د ترافیکو پر مخ خنډ جوړولو سره د خلکو د آزار سبب شوي دي. خو د کابل د ګرنیزون د قمندانۍ سفارت جنرال افضل امان وایي چې د اندېښنې بې ځایه دي. د بغلان ولایت چارواکي وایي سږ کال په دغه ولایت کې د کوکنارو کښت د تیر کال پرتله څو برابره ډېر سوی دی. د بغلان د امنیه قمندانۍ د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې مدیر نظام الدین نظام ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال د دغه ولایت په بېلابېلو سیمو کې تر 160 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوی و، خو سږ کال نږدې 850 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل سوی دی. شپږشتنه افغان امنیتي ځواکونه هغه مهال د بادغیس په قادس ولسوالۍ کې وژل شوي چې وسلوالو طالبانو پر پوستې برید وکړ. د بادغیس والی محمد انور اساقسی ازادي راډیو ته وویل چې د برید تېره ورځ د ګلچین سیمې پر امنیتي پوسته شوی. د ملګرو ملتونو سازمان نن ویلي چې په تیرو 15 ورځو کې چې د برما یا میانمار په راخین ولایت کې تاوتریخوالی پیل شوی، 300 زره روهینګیا مسلمانان له راخین څخه بنګلاديش ته تښتېدلي دي. چارواکي ملګرو ملتونو په ځینو کلیو او سیمو کې چې وړاندې خیریه مؤسسې نه وي ورته رسېدلې، د روهینګیا نور مسلمانان هم منتلي دي. د سوریه پاوز او متحدینو یې دایر الزور شاته نږدې د تیلو یوه بډایه سیمه له اسلامي دولت ډلې ونیوله. د سوریه دولتي تلویزیون په راپور کې ویل شوي چې دا سیمه نن نیول شوې ده او وروسته له هغه چې په کیوبا کې د ایرما په نوم طوفان څه باندې شل تنه ووژل. د دغه طوفان یوه بله د 15 کټګورۍ څپه تېره ورځ ناوخته پیل شوه.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د فوټبال لیگ د شپږم پړاو دریم لوبه اوس مهال د موچای آمو او قابان هندوکش ترمنځ پیل شوه. د فوټبال فدراسیون تخنیکی ډایرکټر طاهر روفی نن ازادي راډیو ته وویل د دغو سیالیو په لړ کې پرون د میوند اتلان د فوټبال لوبډلې څلور د دو پر وړاندې طوفان حریرو ته ماته ورکړه. د فوټبال لیگ شپږم پړاو سیالۍ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شوې چې پکې د افغانستان له بېلابېلو زونونو څخه اتو لوبډلو ګډون کړی دی. د فوټبال لیگ د شپږم پړاو په لومړۍ لوبه کې د شاین آسمۍ لوبډلې څلور د درې پر وړاندې د سپین غر بازان لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغه لیک هدف د فوټبال ملي لوبډلې ته د غوره لوبغاړو معرفي کول دي. د فوټبال د غوره لیک سیالۍ چې کابلي کوربه دی څه باندې دوه میاشتې به دوام وکړي. او د اسپانیا د لالیګا سیالۍ په لړ کې تیره شپه لیګانس دوه دیو پر وړاندې د جی ټی ایف فوټبال لوبډلې ته ماتې ورکړه. د دغو سیالیو په لړ کې نن شپه سویلا له ایبار او والنسیا له اتلتیکو مادرید سره لوبیږي. دغه شان د لالیګا سیالۍ په لړ کې نن شپه د کابل پر وخت 11:45 بارسلونا له اسپانیون سره لوبه لري. دغه سیالۍ د اسپانیا په کوربتوب په نیو کمپ ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د سپورتي خبرونو پای.
او سم دوه پروګرامونه لرو. اول به د حقیقت څه دی پروګرام واروي، بیا به د ځوانانو لپاره د ازادي راډیو اونیس پروګرام.
حقیقت څه دی
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
حقیقت څه دی
سلامونه. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي پلان لري چې په راتلونکي کې دولتي روغتیایي خدمتونه د پیسو په بدل کې ترسره کړي. د دې وزارت مسؤلین وایي چې د دې پلان لامله به د ځانګړو ناروغیو په بدل کې له هغه کسانو فیس واخیستل شي چې لوسه یې پوروي. په دې او د کابل د روغتونونو په وضعیت د حقیقت صدې د دې اونۍ په خپرونه کې د افغانستان د عامه روغتیا وزارت د مالیجوي طب له رئیس محب الله زیر سره غږیږو. زه اکرام الله اکرام یم او له تاسې مننه چې دا خپرونه هم را سره تر پایه اوري. زیر صاحب له تاسې هم ډېره زیاته مننه. که پایلې لدی کړو چې اوسمهال په کابل کې څومره روغتونونه موجود دي او ستاسې په نظر دا روغتونونه د کابل نفوس ته په کتلو سره بسنه کوي او که نه؟
زه په ټوله کې غواړم چې لومړی رڼا واچوم چې په کابل کې موږ د عام روغتیا وزارت هم خصوصي سکتور کې روغتونونه شته او هم ملي او تخصصي روغتونونه. موږ په ټوله کې 13 ملي او ثالثي روغتونونه لرو چې هغه د عمومي روغتونونه، یعنی چې هم داخله هم جرایي هم ولادي نسایی او هم د ماشومانو لپاره خدمتونه ترسره کوي، او همدارنګه موږ هغه اختصاصي روغتونونه لکه درواني روغتیایي درملنې لپاره روغتونونه، همدارنګه د ماشومانو لپاره ځانګړي شوي روغتونونه لکه د ماشوم د اتاتورک د ماشومانو د روغتیا روغتون، همدارنګه د اندرا ګاندي د ماشوم روغتون لرو. همدار ډول موږ د ملالۍ زیږنتون لرو چې هغه یوازې د خزینه لپاره مورنی خدمتونه لکه د ولادي نسایي څنګه لپاره وړاندې کی. همداراز موږ روغتونونه لرو چې هغه زموږ په سکتور خصوصي پورې د روغتیا د اړوند دي. همدارنګه موږ یو تعداد روغتونونه د ولسوالۍ په کچه هم لرو چې هغه په ولسوالۍ کې خلکو ته روغتیایي خدمات ترسره کوي، او دلته په کابل کې هم یو تعداد روغتونونه لرو چې هغه د ولسوالۍ په کچه روغتونونه دي لکه د رحمان مینه یو روختون ده چې هغه همدارنګه تڼي کوټ روختون او د سر کوتل روختون چې دا د ولسوالۍ په کچه روختونونه دي او دا ملي او دولتي روختونونه.
فکر کوي چې همدا روختونونه بسنه کوي؟
په یقین چې دغه روختونونه چې زمونږ نظر په شمیر د نفوس چې ده لږ دي، ولې موږ کوشش کړی چې دا خدمات داسې ترسره کړو چې هغه خدمات چې د روغتونونو په کچه دي او بیا په دې کې اختصاصي او ثالثي خدمات دي، دا خلکو ته د دغه ملي او تخصصي روغتونونو لخوا وړاندې شي، او دا پاتې خدمات چې هغه لومړني خدمات دي چې موږ یو بسته لرو، یوه ټولګه چې هغه د بي پي ایچ اس یا د اساسي خدماتو ټولګه ده، د هغې په وسیله په کلینیکونو کې وړاندې کیږي، او دا همدارنګه موږ ثانوي یا د ولایتي په کچه ولسوالي په کچه روغتونونه لرو چې دا هلته وړاندې کیږي. موږ یو تعداد روغتونونه سکال پرانستل چې هغه هم ثالثي او تخصصي روغتونونه لکه د شیخ زاید روغتون چې هغه ځانګړی شوی د روغتون د نیوروساینس یا د جرایي اعصاب او د داخلي اعصاب ته چې سکل دا پرانیستل شو. همداراز موږ په دې درشل کې یو چې یو بل روغتون په نام د علي جنا چې هغه په غرب د کابل کې موقعیت لري، هغه هم په دې راتلونکي کې پرانیستو او د دې خلکو د خدماتو د وړاندې کېدو لپاره یو ښه جوګه وکړه.
په روغتونونو کې د ډاکټرانو وضعیت له ناروغانو سره، زیات وخت ناروغان په دې اړه شکایت کوي چې ډاکټران ورسره سمه وزن نه کوي. په دې برخه کې اصلا ستونزه په کوم ځای کې ده، او په لوړه سطحه باندې ډاکټرانو ته د ناروغانو سره د وضعیت په اړه تاسې ټریننګونه ورکړي نم دي ورکړي؟ که ورکړي دي ولې نام دي کی
ګوري؟ زه خو په ټوله کې دا را دوم چې زمونږ ډاکټران یا طبي کارکونکي دي ناروغانو سره بد چلند ول. زمونږ ډیری ډاکټر صاحبان په ډیرو ورین تندي له خلکو سره، له هیوادوالو سره، او بیا هغه چې ناروغان دي ډیر ښه یو چلند لري، او په ورین تندي هغوی سره هغه د دوی لپاره چې کوم خدمات باید وړاندې شي وړاندې کوي. خو کله کله ناکله داسې پیښیږي چې ډاکټر صاحبان هغه غوښتنې چې د دوی د روغتیا لپاره ورته اړینې دي وایي، هغه زمونږ هیوادوال یو تعداد ډیر کمه چې هغه نه مراتوي چې هغه دوی د خپل لپاره ضرر ده. د بېلګې په توګه له اتو بجو نه تر دولسو بجو پوری تبی بجی پوری اصلا دیت اجازه نشته چی دی ناروغانو پایوازان او یا دی غو دوستان دی هغه دی عادت لپاره راشی او پروختون کی ووسی. زمونگ داکتر سیبان وقتی چلی او تعداد ورونو او خویندوسکه وخته نو کی چی ووست ویزیت وقتی او داکتر سیبان تا اجازه ورکی چی دوی خلکو تا داخپل و ناروغانو تا ورسیگی خدمات تر سرکی دی روختونونو پاکوالی پسلا مراد شی. نو پدی که لگلک داسی پیخیگی چی دوی خپکیگی دا یه خبره. دویمه خبره دا چی کلا داسی بیرنی حالات را منسته شی لکه ده چودنی پا نتیجه که ده انتحار او بم پا نتیجه که چی زیاد شمیر هوادوال تپیان کیگی او رختونونو ترازیل کی آلته بیرنی حالات تیلانیگی او پا بیرنی حالات که مگر چا ته اجازه نور کو چې زمونږ د عاجل څانګې ته یا مثلا د هغه جدي مراقبتونو یا څارنې څانګې ته لاړ شي.
خو د شپې پر مهال خصوصا د نوکریوالۍ پر مهال باندې چې کوم ډاکټر صاحبان نوکریوال په روغتونونو کې پاتې کیږي خصوصا په دولتي روغتونونو کې د ناروغ سره یې وضع صحیح نه وي. زه بیلګې لرم په دې اړه، دغه مسله هم تاسې ردوئ؟
زه په ټوله کې وایم چې دا ردوم. زه دا هم نه ردوم چې یو ډیر د ګوتو په شمیر یا لږ کسان به داسې وي چې د یو تعداد عوامل لاملونه یې لکه چې خلک د دوی لارښوونو ته غوږ نه کړي، هغه هدایت چې ورکوي چې باید ترسره کړي نه سر کوي او په اصطلاح په زور او یو جبر مثلا روغتون ته او یا د روغتین هغه څانګو ته چې هلته اجازه نشته لکه د ریکوري خونه، لکه د عملیات خونه، لکه د جدي څارنو خونه، چې هلته باید څوک لاړ نه شي، ځکه هغلته که چیرې څوک ځي یو خدمات ترسره کیږي نه، یو هغه د آی پی یا د انتان د مخنیوي نه کوم معیارات چې دی هغه مختل کیږي چې دا خپله زموږ ناروغانو ته تاوان دی. کله چې دغسې یوه خبره کیږي یو تعداد هیوادوال یو تعداد زموږ ورونه ټول نه هغو د مقاومت کی او په دې نتیجه کې خو طبیعي ده نو چې ډاکټر صاحب هم ستړی وي، ډاکټر صاحب هم نوکري ورکړي، تمام شپه به عملیاتونه کړي، کله کله داسې نقله دا پیښېږي.
یو بله موضوع ډاکټر صاحب چې په وروستیو کې راښکاره شوې ده، هغه دا ده چې د عامې روغتیا وزارت پلان لري چې دولتي روغتیایي خدمات له دې نه وروسته په ډېره کمه اندازه پیسې له ناروغ نه واخیستل شي. دا خبره څومره رښتیا ده؟ که رښتیا وي فکر کوئ چې په دې سره به په روغتونونو کې روغتیایي اسانتیاوې زیاتې شي؟
بلکل، د عامې روغتیا وزارت تاسو پوهیږئ چې د نړۍ په هیڅ ګوټ کې هم ډېر کم هیوادونه به وي چې هلته بدن روغتیایي خدمات د ټوله په وړیا توګه وړاندې شي. او بیا دغسې هیواد لکه موږ چې څلوېښت کاله مو جګړه شاته پرېښي او اوس هم په جګړې کې ښکېل یو، موږ سره به دا نړیوال تر یو وخته دا پیټی او دا بار ایسي. خو زه فکر کوم او دا ټولو ته معلومه ده چې موږ باید لمدا اوس نه په دې لاس په کار شو چې کرار کرار خپله دا منابع پیدا کړو چې دا خدمات چې اوس موږ لاسته راوړي دي دا تداوم پیدا کاندي. د دې خاطر نه د عامې روغتیا وزارت یو مقرره یو طرح جوړه کړه او له نیکه مرغه چې د هیواد له کابینې نه د وزیرانو له کابینې نه هغه راووتله، منظور شوه او دې ته منتظر چې هغه توشی شي، د هیواد ولسمشر هغه توشی او پر رسمي جریده کې چیله مې دا ده چې په دې راتلونکي څو ورځو کې دا کار ترسره شي او یو قانوني سند موږ لاسته ولرو او د هغې پر مبنا به موږ په سالسی او ثانوي روغتونونو کې یوازې په سالسی او ثانوي روغتونونو کې
سالسی
یعنی د ولایتي په کچه روغتون او په ملي او تخصصي روغتونونو کې ډیر کم مقدار پیسې د فیس تر عنوان لاندې واخیستل شي. د دې ګټې به څه وي؟ یو خو به موږ هغه ناروغان چې باید لاړ شي د بی پی ایچ اس او یا د لومړني یا اساسی ټولګي خدمات په کلینیکونو کې ترسره کاندي ترلاسه کاندي هغه به روغتونونو ته مرسي او روغتونونو کارکوونکي به یوازې اختصاصي خدمات ترسره کړي. دا یوه. دویم دا چې په دې کې به د روغتیایي خدماتو هغه کیفیت ښه شي. دریم هغه اړتیاوې عاجلې او بیړنۍ اړتیاوې چې د روغتون ورته اړتیا لري هغه به د ناروغانو لپاره د همدغو پیسو په ترلاسه کولو ښه ترسره شي.
دا پیسې به څومره اندازه وي تقریبا؟
دا پیسې اوس موږ په یو لارښود باندې کار کوو چې دا نن هم زه چې ستاسې دفتر ته د سټوډیو ته را روان وم، له دې نه مخکې یو غونډه کې وم او په همدې هم موږ کار کوو. په دې لارښود چې دلته باید څونه پیسې واخلستل شي، څوک باید معاف اوسیږي، دا میکانیزم څه رقم وي، د کنټرول میکانیزم څنګه وي، او چیرته دغه پیسې چې ترلاسه شوي دي څنګه په مصرف ورسي.
یعنی په دې کې به ځینې کسان معاف کیږي؟
بالکل، د دې تروسه دا لارښود موږ کار پې کوو، اړتیا ده چې ډېر کار پې وکړو. زه یوه بېلګه وایم چې هغه ناروغان چې غیر عاجل دي، بیړني حالت نه لري او سراپا راځي، یوازې 40 روپۍ موږ ترې اخلو په روغتون کې. او همدارنګه
ستاسو نظر دی که
نه په دې لارښود کې به موږ کار پې کوو او په دې به په اصطلاح همداسې پرېکړه وشي چې دا 40 روپۍ وي. همدارنګه به په یو لوی عملیات کې 200 افغانۍ واخلو، خو د اوس لپاره موږ به یوازې د سراپا یعنی د غیر بیړنیو ناروغانو ته چې زموږ روغتونونو ته په سراپا ډول راځي لغونه به فیس اخلو، او قرار قرار به بیا دا د روغتون داخله بستر دا پیسې چې کله راټولې شوې دا به د هفتې په ختم کې ځي هغه مخصوص د بانک اکاونټ ته، او دا به د مالیې وزارت سره ساتل کیږي. آینده کال کې به دا د موږ د هغه ټاکل شوی یا بودیجې سره یو ځای بیرته روغتون ته راورسېږي.
فکر نه کوئ چې لکه څنګه چې تاسو مخکې یادونه وکړه چې په داسې یو هیواد کې چې 40 کاله جګړې ځپلې وي او لا هم پکې جنگ روان وي، خلک یې همدغومره غریب دي، خلک یې په ډېرې سختۍ باندې لږ تر لږه خپل ځان ته د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو هڅه کوي. فکر کوئ هغوی به دا وسه ولري چې
ګورې زه دوه خبرې غواړم چې روخ نه پې واچوم. اول خو لومړني خدمات چې دي لکه د مور او ماشوم خدمات، لکه واکسینیشن خدمات، لکه د امیدواری او د زیګون خدمات، دا ډیری زمونږ په کلینیکونو کې دا ترسره کیږي. دا ټوله وړیا توګه هیوادوال ته وړاندې کیږي. هغه خدمات چې ثالثي او ثانوي دي هغه به د فیس اخیستل کیږي. خو هغه څوک چې د دې توان لري، هغه څوک چې ماشوم د نسل طریق نه د عملیات په وسیله راوستل کیږي، او یا هغه څوک چې متعلمین دي او یا زده کوونکي او محصلین دي چې هغه د کار خپل وخی، او یا هغه کسان چې تثبیت شي چې دا واقعا ناتوانه ده او پیسې نه لري، هغه چې مایوبین دي، هغه چې معلولین دي، هغو لپاره به دا خدمات زموږ وړیا وي.
د خصوصي روغتونونو په برخه کې خلک له لوړو فیسونو څخه شکایت کوي او وایي چې په خصوصي روغتونونو باندې سار نه دی موجود د عامې روغتیا د وزارت د لوري نه، یا هم که موجود هم دی دلته یو ډول فساد موجود دی. فکر کوي چې دغه یو څه شته.
دا د نظارت خبره خو زه په کلک ډول ردوم چې نشته، نظارت شته. تاسې څو موده د مخه به په یاد وي چې د عامې روغتیا وزیر یو نوښت وکړو چې دا د کابل په زموږ تاسې د هیواد پلازمینه کې چې کوم روغتونونه وو په 5 زونونو باندې کابل وویشل شو، او د هر زون لپاره ځانګړی ټیم مشخص شو، او هغو د لاړه د 2 روغتونونو نظارت یې وکړ. د نظارت په پایله کې داسې پرېکړه وشوه، د عامې روغتیا مشرتابه داسې پرېکړه وکړه چې هغه روغتونونه چې ډېر ښه کیفیت لرونکي وو، خه خدمات خلکو ته وړاندې کول، هغه تقدیر شو، وستایل شو. یو تعداد روغتونونه چې هغه اتاقل معیارات نه درلودل، هغه د روغتون کچنه را ټیټ شو د کلینیک کچته. یو تعداد زیات روغتونونه وتړل شو. اوس موږ یو ځنګړی اداره لرو د عام روغتیا وزارت کې چې هغه د نظارت ارزیابي څنګه ده، هغه د خپل تقسیم اوقات سره سم خپل نظارت کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له 10 د ماښام تر 12 له ازادي رادیو واوري.
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه،
جوړونکی همایون هیواد.
سلام، دا تانی څنګه وی بل خبرونه ته ستړي مشي. په دې خبرونه کې پر دې غږیږو چې ولی یو شمېر ځوانان خپل ستونزې لا کورنۍ پټوي، هغوی چې ستونزې پټوي انجام به یې څه وي.
څو
کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه محیطونه ډیر خوي چې هغه کې یو ډول ازادي وي.
بیا دا مشکل حل شو او د مور لاړه د خپل امغه حالت کورنۍ سره وغږیده.
ډیر تنکی ځوانان هڅه کوي چې په خپله کورنۍ کې خپلواک او په خپله طریقه ژوند وکړي، خو د کورنۍ مشران برعکس په دې هڅه کې وي چې پر ځوانانو حاکمیت ولري. د حاکمیت او خپلواکۍ په دې بهیر کې ډیر وخت ستونزې رامنځته کیږي چې د ځوانانو ژوند اغیزمن کوي. د بیلګې په ډول ځوانان چې کوم کارونه کوي له کورنۍ یې پټوي، یا هم کله چې له ستونزو سره مخ کیږي په کور کې په دې اړه چاته څه نه وایي. لیکوال یونس تنویر وایي په کورنیو کې د مور او پلار ډیر حاکمیت د دې سبب کیږي چې اولادونه یې خپلې ستونزې دوی ته ونه وایي.
اکثره کورنیو کې د پلار واک وي او ټول کارونه دغه په خوښه کیږي، او پلار د یو داسې مشر په توګه وي چې هغه ته هم ظالم خطاب هم کیدلی شي او هم د جابر خطاب هم کیدلی شي. نو چیرته کومه ټولنه کې چې جبر او ظلم وي نو هلته په ښکاره خبرې نشي کیدلی. عموما پلار واکې کورنۍ چې وي هغه ټول د زمنو د لورګانو د ټولې کورنۍ د خوښې په خلاف هغه چې کوم کار زړه وي هغه کیدلی شي. ممکن یو علت همدغه وي چې دوی خپل خبرې په ښکاره ډول نشي کولی یا نشي شریکولی د خپلو کورنۍ سره. ځینې سیمو کې مورواکي کورنۍ وي کنه، یعنی هلته ټول تسلط د مور وي، نو بیا په همدغه محیط کې هم د مور چې کوم کار په زړه وي هماغه کیږي او بیا په دې کې ګوتوهنه نه وي.
د کابل اوسیدونکی عبدالحق سلامزوی وایي هغه ځوانان چې په ماشومتوب کې ډیر رټل شوي وي کله چې ټولنې ته راوځي او له ستونزو سره مخ کیږي د کورنۍ له مشرانو یې پټوي. دوی فکر کوي چې د ستونزو په ویلو سره به بیا ورټل شي.
په پیل کې شرالویږي همیشه همداغسې ځپل کیږي دوی، نو کومې غوښتنې چې لري هغه وځپل شي له دوی نه پاتې شي. بیا وروسته فکر کوي چې یاره خو که دا خبره چاته کوم کور کې وکړم بیا به مې ځان ته بیا یو غم را ګټلی، نو ډېرې خبرې همداسې په زړه باندې تېروي او یا ساتلی وي له خلکو سره د باندې لانجې وکړي ښه پرې ملامت هم هغوی وي. لامل خو یو دا ده چې دوی مخکې له مخکې په کورنیو کې دغسې وضعیت سره مخ شوي وي. خو ښه دا ده چې ځوانان خپلې خبرې له کور سره شریکې، هغوی په یوه په نرمه باندې هغوی پوه کړي، خپله ستونزه ورته ووایي، بیا به په راتلونکي کې چې څه مشکل پېښېږي لږ تر لږه خپلې کورنۍ ته خو به دا خبره معلومه وي چې هغه وخت ما یا دا خبره درته کړې وه او دا مسله مې مخکې درته روښانه کړې وه.
د لوګر اوسیدونکي ملکه وایي هغه نجونې چې له ستونزو سره مخ کیږي او له خپلې کورنۍ پټوي په راتلونکي کې دوی ته ډېرې ستونزې جوړولی شي.
ځینې جلکیانې داسې د کار ځای کې هم د مکتب لار کې تحقیریږي هم تهدیدېږي او ورته ویل کیږي چې یاد هم عکسونه فیسبوک کې اچوم، یاد هم کور کې خط اچوم، کور ته فامیل ته دې وایم، او دوی په یوازې دي چې دا خبر خپل فامیل سره شریک کړي په ځان تېري او د هغو غوښتنې مني، او دا خبره تر دې ځای رسیږي چې بالاخره هغه مخاطب لورج لدې ته کوي چې او تختوي یا هم نور لوی لوی ستونزې ورته جوړې کی.
دا سه هم پېښوي کله چې نجلۍ په کور کې خپل ستونزه ویلې د کورنۍ غړو د دې پر ځای چې د هغې ستونزه حل کړي خپل نجلۍ ملامته کړي. خو د جهان پوهنتون محصله فرزانه بیا له کورنۍ غواړي چې لنجونو سره د ستونزو پر مهال دا ډول چلند نه کوي.
که کومه زورونه دې ته بهر کور نه کیږي، یعنی دې خپل فامیل ته کوي دې به وډاري کې شي به موږ ونه شو کولای چې خپل تحصیل مخکې وسو، نو بنا زماده کورنۍ ته دا خبره ورته کوم چې په اول قدم کې خپل پاولاد یعنی دې باید هر سینه چې ډیر وړاندې باور وي، یعنی دې باید ونه کې سره مخه پامغه انجن دې یعنی وکونی سي چې تاب کې یعنی دا خبره وا څنګه دا شو دې اول باید ما تحقیقاتو کې پس لاغنه دې باید یو لار ورته وسنجي چې دا جلی بیا د غستنځونه یعنی خلاص شي او دا کول شي خپل تعلیم او درسو ته سمته کې ادامه ورک.
فرزانه خپلې ویټولګیوالی کیسه کوي چې لستونځه سره مخ وا خو خپلې کورنۍ ته د ویلو جرأت نشوي کولای. دا چې دې څنګه مرسته ورسره وکړه او ستونزې ورته حل کړه خپل یې راته وایي.
ما دې ته ویل چې ته کنه شي کولای، نو ماته د فامیل کورنۍ شماره راکړه چې زه ورسره په تماس کې شم، نو د دې شماره ما غوښته د مور ته مرتزنګ او ورته ویل چې اول تاسو نه دا خوښ لرم چې تاسو لطفا خپل په لور یعنی نه وکونه کې، یعنی دې ته وایي چې د تا مشکلات او یاد تا کوم ملامتي و ما ګم دا نشي کولای چې دا خپل هغه بی جرأتي نه خپل فامیل ته دا مشکل وای، نو ما تاسو دا مشکل ویل چې دا لورم دغه څه مشکل لري، نو تاسو دا کوکړ ځکه چې دا لورم مکتب ته راځي شاته یعنی یو لږ دقیق مخکې تاسو دا تعقیب کړئ، نو هغه شخص چې تاسو پیژنده یعنی تاسو لور به مکتب ته ځئ مګم تاسو هغه نفرونه سي چې تاسو مشکل دي سرسده. بیا دا مشکل حل شو او دا مور لاړه د خپل هغه هلک کورنۍ سره وغږیده چې دا ښه کار نه ده او تاسو مخونه سي جلاونه سي چې دا کار بیا ونکي.
عبدالحق سلام زوی وایي کچیر یو ځوان نشي کولای خپل ستونزه په مستقیم ډول د کورنۍ مشرانو ته ووایي، له نورو لارو د هڅه وکړي چې دا خبره په کور کې داسې وچا ته وکړي چې له ده سره خواخوږي ولري او بیا یې د هغه له لارې مشرانو ته ورسوي.
که دا خبره دې له کورنۍ یو وار پټه کړله، بیا تا دا کار وکړ، کورنۍ بیا هم در باندې خبرېږي، او که تا مخکې له مخکې غم ورته ګټلی وي نو خو بیا خو هم بیا ورسره شریکه ده. خو داسې نه ده، ګوره هر خبره حتماً یوه د حل لاره لري. که مثلا پلار دې ډېر توند وي، کېدای شي دا خبره له ورور سره وکړي، که هغه ډېر توند وي کېدای شي له مور سره یې وکړي، له خور سره کېدای شي، یو داسې چا سره یې وکړي چې هغه ته ډېر پرې ګران یې، او ستا پر کورنۍ، پر مور او په پلار او په نورو باندې د هغو خبره چلیږي. نو ښه دا ده چې هغه برخه هم په پام کې ونیول شي، هغو ته سړی مراجعه وکړي، داسې نه چې په خپل سر تصمیم ونیسي، بله ورځ پکې ناکام هم وي، بیا د نوره خبره د کورنیو له وسه هم وتلې وي، خبره یې مخکې له مخکې خرابه کړي.
استاد ضیاالحق شمس وایي ډیری هغه بدې پیښې چې د یو انسان په ژوند کې رامنځته کیږي، وجه یې دا ده چې د خپله ستونزه چا ته ویلې نه ده او چا سمه مشوره نه ده ورکړې.
لوړه کچه پورې سلنه پیښې چې منځته راغلي دي، هغه به د همدغو اټکلونو، ګمانونو او د غلط برداشتونو په اساس باندې وېچې شوي دي. که نه یعنې دوی یو چاته نه شي ویلی یو پیښې ته نه شوې ده، مشکل منځته راغلی دی، یا یو ملګری مشاور نه دی درلودلی چې ورته مشوره ورکړي، لار ورته وښيي، بیا مشکل ورسره منځته راغلی ده. زه په ډاډ ویلی شم درسره چې هغه کسان چې د کورنۍ نه تښتي، هغه کورنۍ کې ورسره څوک خبرې نه کوي، هغه کورنۍ چا وخت نه ده ورکړی، خبرې چا نه دي اورېدلي. د فیزیولوژیک بحثونو له نظره وایي چې تاسو انسانانو وګورئ چې ضرورتونه یې څه دي. هر یو ضرورت دی که تاسو ورسېږئ، هغه ضرورتونه د رسېدو نه وروسته دی، بیا کولی شي تعامل وکړي، محیط وزغمي. هر کله چې ضرورتونه د چا ونه رسېږي، طبیعي ده چې محیط نشي زغملی او بیا سرغړونه کوي او دغه محیط تقویه پرېږدي.
استاد شمس وایي ډېرې کورنۍ شکایت کوي چې اولادونه یې جرأت نه لري یا دوی ته دروغ وایي. د دې ټولو سبب دا وي چې د کورنۍ مشرانو له کوره زندان جوړ کړی وي.
اوس نو هغه پلرونه او هغه میندې چې هر کله ګیله د دې کوي چې د دوی اولادونه جرأت نه لري، د دوی اولادونه چا سره خبرې نه شي کولی، د دوی اولادونه مثلا د میلمنو مخکې ښه سلوک نه کوي، د دوی شخصیت کمه دی، مثلا دوی د کوره تښتي، دوی ورته دروغ وایي، دا ټول د کورنۍ په دغه ډول فضا پورې مربوط ده چې کورنۍ نه جوړ شوی ده زندان. داسې یو ډول اقتدار حاکم دی چې هېڅوک ځانته حق ونه کړي خبرې وکړي. اخواته دغه کس چې په داسې کورنۍ کې ژوند کوي، معمولا که پاتې شي تر اخره پورې، فوق العاده کم جرأته، د غوټو نه ډک ژبه به یې لکنت پیدا کوي، د صحي اړخ مشکل سره مخ کېږي، د رواني اړخ به مشکل سره مخ کېږي، آرامي به نه لري، واقعا مطالعه کې به ضعیف وي، څوک چې خبرې کوي د هغې په اخذ کې به مشکل ولري، ذهني وروسته پاتې والی به ولري. دا ټول په مختلفو شرایطو کې منځته راتلی شي او منځته راغلی دی راځي، او وروسته کې هغه غوټې او عقدې چې په ذهنونو کې او په زړونو کې او په رواني حالاتو کې پیدا کېږي، دا د بېلابېلو جرایمو په لوړه کچه باندې د لویو لویو فسادونو لامل ګرځېدلی شي په ټولنه کې، چې لکه موږ یې په مختلفو معناګانو باندې شاهدان یاست. زموږ ټولنه د کورنۍ نه خرابه ټولنه روزل شوې ده چې نن پرې وزسره مخ.
د استاد ضیاالحق شمس په باور انسان د ژوند په هرې مرحلې کې مشاورانو ته اړتیا لري، چې تر ټولو ښه مشاوران یې د کورنۍ غړي او ملګري هم کېدلی شي. خو دا چې په افغاني ټولنه کې د ځینو خبرو کول عار ګڼل کېږي، دوی په دې خاطر خپلې ستونزې پټوي.
هر یو کس د نړۍ په سطحه باندې د ژوند په بېلابېلو برخو کې اړ دی چې څو ډوله مشاورین د خپلو کارونو لپاره ولري. له هغې جملې نه د ځوانۍ مرحله ده، د مشورې زمینه او اړتیا یې فوق العاده ډېره ده. اوس دغسې ټولنو کې جوړښت داسې منځته راغلی دی چې که نارینه وي ته له بېلابېلو اړخونو نه شي کولی، په بېلابېلو دلایلو نه شي کولی خپلې کورنۍ سره خبرې شریک کړي. که ښځینه وي هم له بېلابېلو دلایلو نه شي کولی. که ښځینه وي د ځینو خبرو د اجازه نه لري چې تیو کې اخلاقا دا مسله داسې مطرح کېږي چې دا ګویا بد اخلاقه ده مثلا، یا ګویا دې کې مشکل دی، یا دې ته ورته ډېر نور مسایل. په نارینهوو کې په دې خاطر نه مطرح کېږي چې ته نارینه یې، ته مثلا بېغیرته یې که دا خبرې مثلا کوې، یا ته نه شي حلولی، یا کمزوری، یا ضعیف یې، دې ته ورته. خو زه وایم چې دا ټول هغه الګوګانې دي چې د ټولنپوهنې له نظره ټول فوق العاده سنتي او زړیری او ډیرو غلط کورونو پورې مربوط دي. اوس وخت کې د دفاع وړ نه دي، منطقي هم نه دي، او باید دا حل شي.
یونس تنویر هم وایي په کورنۍ کې باید دومره ازادي وي چې ځوانان خپلې ستونزې په خلاص زړه مشرانو ته ووایي او له هغوی مشورې وغواړي.
هغه کورنۍ یا مثلا هغه سیمې یا هغه محیطونه به ډېر ښه وي چې هغه کې مثلا یو ډول ازادي وي، هغه کې مثلا مشوره وي د پلار او د مور او د لور او د زمنو تر منځه. طبعا کوم کار چې په مشورې ونه شي انجام به ډېر خطرناک وي، یعنی مثلا د جنکیانو تښتېدل او دا اوس عام دي که نه، یا مثلا الګ د کوره پاره رکېدل، یا مثلا په نشي موادو اخته کېدل، ځکه چې هغه په هغه ټولنه کې جرأت له لاسه ورکړی وي.
استاد شمس وایي ټولنه یوازې په نصیحتونو نشي اصلاح کېدلی، بلکې ځینې داسې چوکاټونه هم شته چې باید مات شي. د هغه بله خبره دا ده چې د کورنۍ غړي باید د خپلو اولادونو څنګ ته کښېني، نه دا چې پر هغوی حکومت وچلوي.
ځینې جوړښتونه باید مات شي. زه هر کله دا وایم چې راځئ چې د حل لاره په نصیحتونو باندې نه ده، یوازې ځینې شیان باید مات شي، له منځه لاړ شي. مانا دا ده چې باید کورنۍ او د کورنۍ غړي لږ تر لږه داسې فضا مساعده کړي چې د کورنۍ غړي یا نورو سره وشي کولی خبرې وکړي. مونږ باید خپلو خویندو ورونو او د خپلو لورګانو او د خپلو زامنو سره خپلې اړیکې داسې تنظیم کړو، داسې ترتیب کړو چې هغوی ته ښه نږدې ملګري واوسو تر څو خپلې خبرې بندې وشي کولی. مور په خپله حاکمیت غواړي، پلار حاکمیت غواړي. دا حاکمیت معنا دا کېږي چې رابطه د تولي ده، ښکته او پورته دي دواړه. دوی نشي کولی یو بل ته خپلې خبرې ورسوي. که جوړښت کې داسې تغییر راشي چې دا رابطې څنګ په څنګ شي، پلار راشي د زوی څنګ خپل کښېني، یا مور راشي د لور څنګ خپله کښېني، بیا دا خبرې لږ تر لږه دا فضا مسایده کېږي چې څوک وشي کولی خبرې وکړي.
یو ناروغي هغه وخت د بیا کېدلای شي چې تشخیص شي. ستونزې هم هغه وخت حل کیږي چې راهکاره شي. که په ژوند کې له ستونزو سره مخ وای، خدا ده چې له چا سره یې شریک کړی او مشوره ترې وغواړئ. یوه ستونزه چې تاسو یې ډېره غټه ګڼئ، ممکن د کورنۍ غړی یا یو ملګری مو داسې اسانه لاره در وښیي چې ستاسې په سوچ کې هم نه راځي، یا به خپله مرسته درسره وکړي او له غمه به مو خلاص کړي.